سلامونه او ستړي مسید مشال ریډیو په خبري غړي کې مزه عبدالحق کاکړ کله کوم هله د سیروغ جوړ خوشاله وست وخت د ماشام شپږ بجې دي په دې خبري غړي کې به د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان افغانستان په اړه باندې یو شمېر رپورټونه درته واورو خو تر هر څه لمخه به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. د سوات کوهستان کامی جرګې د سیمې په قدرتي وسیلو کې د عیني حق غوښتنه کړې ده. پاکستان له چین، روس او ایران سره په ګډه د افغانستان له ثبات او سوله ییز حالت سره د ملاتړ ژمنه تکرار کړې. د امریکا ولسمشر وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ډېر ژر عملي شي. وسم د خبرونو تفصيل. د سوات کوهستان کامی جرګې د سیمې په کویرتي وسیلو کې د عیني حق غوښتنه کړې ده. د جرګې ویناوالو د پنجاب صوبې ته په اشاره وویل چې له سیمې د بجلی او معدنیاتو وسیلې وړي او استعمالوي، خو د عین تر مخې دوی پر خپلو د غوښتمنیو ست حق نه ورکوي. جرګې ته د کلام پخوانی ناظم حبیب الله ثاقب د وینا پر مهال وویل
دلته زمونږ په دې تاثیر کې درار هایډرو پاور، کورچین مټلتان هایډرو پاور، گبرال هایډرو پاور، اسرین هایډرو پاور یو غټ پیمانه باندې چې نن سبا زمونږ د ریاست ته ضرورت هم دی هغه بجلی هم ورکوي، خو هغې کې هم زمونږ حقوق غصب کېږي.
جرګې د اعلامیې په خپرولو غوښتنه کړې چې پر خپلو شتمنیو دې د عین مطابق حق ورکړل سي، د بحرین او کلام سړک دې جوړ او د کلام هسپتال او سکولونو ته دې اسانتیاوې ورکړل سي. حکومت د دې څرګندونو غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، البته په خواهیې په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې ټول ویش د عین او قانون تر مخې کېږي. د خیبر پښتونخوا کابینه د مئی نهمې د پیښې په تړاو د تحریک انصاف مشرانو او غړو پر ضد د جوړسو مقدمو د ختمولو سپارښتنه کړې. د صوبې مرستیال اډوکیټ جنرال شاه فیصل عثمان خیل پرون په ویډیو پیغام کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا پخوانی نگران حکومت د نهمې مئی په تړاو نه وس مقدمې د ترګریزه د عدالت کې د په خبره د دروغ پر بنیاد جوړې کړې وي. د دعوه وکړه چې مقدمې د سیاسي انتقام، د ثبوتونو د نشتون او د اختیاراتو د غلط استعمال پر اساس دایری سوي وي. د 2023 کال د مئی پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلي په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته زیان واړولې. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول. په پاکستان کې پولیس او قانون عملي کوونکو ادارو د مئی نهمې د بلو په تړاو ګڼ کسان نیولي ول چې پوځي عدالتونو ورځخه لسګونو ته د بند سزاګانې هم واورولې. د پاکستان چارواکي وایي د سند په شکارپور ښار کې پر جعفر اکسپرس په بمی حمله کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د ریلوی د سکر ډیویژن مرسیال مشر جمشید عالم مشال ډوته ویلي چې جعفر اکسپرس د کوټې پر لور روانو چې د شکارپور له سلطان سټیشن سره نږدې پر پټری 14 وسوه چې له کابل د اورګاډي 15 بوګي له پټری واوښتلې. دغه په خبره په دې پیښه کې 15 مسافران شدید او یو شمېر برسیرن ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ټول مسافران یې خوندي ځای ته رسولي دي. جمشید عالم وویل چې تر دې لمخه هم د سلطان سټیشن په سیمه کې دوه ځلې دا ډول پیښې شوي چې ذمواري نا قانونه وسوالې ډلې سندي لیبریشن آرمی منلې وه. البته د تازه پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلې. پاکستان له چین، روس او ایران سره په ګډه د افغانستان له ثبات او سوله ییز حالت سره د ملاتړ ژمنه تکرار کړې ده. نن په ماسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال څلور واړو هیوادونو په افغانستان کې د مشکوکو ترګرو د مبینه موجودیت په اړه اندېښنه ښولې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان چې دا مهال په روس کې دی د اکتوبر په 16 پر خپله ایکس پاڼه د دې غونډې د تفصیل په اړه لیکلي چې ګډون کوونکو هیوادونو په یوه خوله د یوه باثبات، خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپل ژمنه تکرار کا او ټینګار وکړي چې افغانستان باید له ترګري او بهرني مداخله پاک وي. هغه ځاتې کړي چې په غونډه کې د پام وړ اندېښنه د ترګر ګرځول سو وسلوالو ډلو ټي ټي پي، بي ال اي، اي ټي اي ام، داعش او القاعده شتون دی. د پوینا هم دغه ګډو اندېښنو ته په کتو د ترګري او د هغې د هرې بڼې د لمنځ وړلو لپاره د ګډې همغږۍ او همکاري پر ارزښت ټینګار وسو. د طالبان حکومت د صادق خان د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي، البته په خواهیې په وار وار دا تورونه رد کړي چې په هیواد کې کومې مشککه ترګډه ډله شته. وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به ژر عملي سي. ډونالد ترامپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړې. لویدیځ اژانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن هم دوام ولري. دا خبرې د پاتې نږدې 50 اسرایلي برمتسو او دغه راز د فلسطیني زندانو د خلاصون په هدف پیل شوي. سولې ته د رسیدو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې نن د اکتوبر پر 8 په اسرائیل د حماس د برید ټیک 2 کاله پوره شول. هغه برید چې شاوخوا 1200 کسان پکې وژل شو او 250 نور برمتسول د حماس چې اروپایي ټولنه او امریکا یې ترګره ډله بولي. له همدغه برید وروسته د غزه جګړه پیل شوه چې لسګونه زره کسان پکې وژل شو، ټپیان شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوه. خبرونه پای تاسو خبرونه واوریدل. دا مشال ریډیو ته په روانه غړی کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د سوات کوهستان کامی جرګې پر حکومت ژغ کړی چې د دوی پر قدرتي وسلو کې دی آئینی ونډه ورکړي.
زما مادنیات هغه د دیو په جهیز کې د دې خلکو په نور رسیدلی چې ما ته وړنده نه پرېږدي. ته ما ته وایي چې دا سمګلنګ دی او زما مادنیات وړي.
د خیبر پښتونخوا کابینې د تحریک انصاف د مشرانو او غړو پر ضد د مې 9 د پیښ په تړاو 9 مقدمو د ختمولو سفارښت نه کړي. قانون پوه د دوی د ګام ته څومره ارزښت ورکوي؟
پاغی باندې ځکه فرق نه پروزی چې د هر کیس خپل فیکټس وي او د هغې خپل شواهد وي. نو که هغه کیسونه کې ګورنمنټ سره څه شواهد وي او هغوی پروسیکیوټ کول غواړي نو هغوی کولی شي، لکه دا اکسکیوز نشته.
د پنجاب سیلابونو د خیبر پښتونخوا د وړو کارخانو کاروباریان اغیزمن کړي او د سیلاب له وجې پنبه او نور مواد ګران شوي دي.
سلنچ اوسیز زمونږ ته په 65,000 ملاوېده، 74,000 ته لاړو، 73,000 ته لاړو او هغه هم شاکی ده. لکه په دغه ریټونو کې هم سپتمبر خوشحاله دي چې ویلو تیار دي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونو د رپورټونو برخې ته راځور. لومړی سوات ته ځو. د اکتوبر په 15 د سوات کوهستان کامی جرګه سوی وه چې پکې له صوبایي او مرکزي حکومتونو یو شمېر غوښتنې وسوې. په دې کې پر قدرتي وسیلو ځای خلکو ته د ونډې ورکولو تر څنګ د سیمې هسپتال او سکولونو ته د سهولتونو ورکولو غوښتنې هم شاملې وې. په جرګه کې له سیمې څخه منتخب سوي د کامی اسمبلی غړي امجد علي هم ګډون وکړ او ډاډ ورکړی چې دا مسلې او غوښتنې به له مرکزي او صوبایي حکومتونو سره راپورته کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې رپورټ جوړ کړی.
د سوات سیلګرۍ سیمه کالام کې د سوات کوهستان قومي جرګې لخوا لویه جرګه کې د کالام، بحرین، مدین او ورسره خواوشا د لسګونو کلو مشرانو جرګه کې د سیمې په مسلو تفصیلي بحث وکړو. د جرګې مرکزی کوربه لیکوال مدني پال زبیر توروالی په دغه محل د سوات کوهستان په اړه ویل چې دا هغه سیمه ده چې د پاکستان جوړېدو سره سم هم د سوات پرنګ د پاکستان سره وروسته شامل شوې وه.
اصل کې د سوات کوهستان چې یادې ده دا کله چې د ریاست سوات سوات د کندیا پورې د انډس کوهستان ځان سره واغستنو هغې ته سوات کوهستان وویل. هغه چې بیا لاړو نو دې ته دې علاقې ته سوات کوهستان وویل او نو ځکه مونږ کوهستان کوو. دا خبره لږ کلیئر کړئ. د تحصیل بهر او دې کې قامونه پښتانه دي، پروالیان دي، گوریان دي، گجر برادری ده، زموږ گجر قام ده، بیا زموږ دلته مډلتان کې خوار چترالی چې مونږ ورته هغه دي، بیا دې بشیګرام کې او فوجو مونږ سره دي، نور قصې قامونه مونږ سره اوسېږي او مختلف جبې ویلې کېږي. لکه اشبک وو جبې دلته پدې تحصیل بارن پودوز کې سواد کو احسان کې ویلې کېږي.
جرګه کې د کالام پخوانی ناظم حبیب الله ساقی ویل چې هم دغه سیمه کې د اوبو نه بجلی جوړولو دوه لوی ډیمونه دي چې شپږ 10 میگاواټه بجلی جوړوي او دغه بجلی بٹن د پنجاب سره دی.
دلته زمونږ پدې تحصیل کې درال هایډرو پاور، کورچین مٹلتان ہائیڈرو پاور، گبرال ہائیڈرو پاور، اسرین ہائیڈرو پاور یو غد پیمانہ باندھے چنن سبا زمنگ دے ریاست تا ضرورت ہون دے. اگر بجلی ہم ورکے خو آگے کی ہم زمنگ حقوق قصب کیے گی. زمنگ سرا پتیر حکومت کی دا این پی پہ حکومت کی حیدر ہوتی جو وزیر آلہ ہو اگر یو اگریمنٹ کرے لے اگر اگریمنٹ کی صفحہ اگوی لکھ لے چې دلته چې مونږ کم بجلی جوړو هغه باندې اولنې حق په لوکل وی دوی ته به فری بجلی ورکو، رعایتي بجلی به ورکو، دوی له به رایلټي ورکو او په دې منصوبو کې دنه شامل دی چې دوی به یو هسپتال هم بهترین یو هسپتال، یو هایډرو پاور به یو هسپتال جوړی، یو یو کالج به جوړی او دغه شان ترقیاتی سکیمونه مکوي. په افسوس سره هغه منصوبې زمونږ درال زمونګه مکمل شو مټلتان زمونګه مکمل کېدو کې ده خو ته پوری زمونګه حق ممکن نه ملو شوی
د کلام هوټل اسوسییشن یو مشر راجا ریاض پلوینا کویل چې دوی په دغه سیمه کې د اربون روپو هوټل جوړ کړی اوس حکومت دوی ته په بیلابیلو مدنونو کې ټکسونو لپاره نوټیس ورکوي د تیرو 1500 کلونو راهیسې د بحرین نه تر کلاناو پورې سړک خراب دی هغه نه جوړیږي
موږ خپل حقوق غواړو دلته بار نه یو سړی هم نه پرېږدو کاغه دلته یو اسٹیبلشمنٹ کسانی اگر چیف سیکٹری کا ہوم سیکٹری راضی زما یو غریب زما یو وطن دار حق باندھ قبضہ کی گی اگے لتیار دے نہ پاکستان سروے منو نہ اریگیشن جاتیان منو نہ محکمہ جنگلات جاتیات منو بدے روڈ باندھے بحرین کالام باندھے دا روڈ والے نہ جوڑے گی چار پانچ کلو میٹر روڈ سیدھے دا نہ جوڑے گی والے نہ جوڑے گی تا تو خبر ہے ہر کال 50-60 crore روپے ایف ڈبلو والی خبر ہے مونگ باندھے ٹوپی ڈرامہ کی دلداستا تو دارا چی وہی یو خبر آدھا چی رادے یو شو
د ځای سیاسي ګوند یو مشر اظهار خان جرګې ته وینا کویل چې کالام بحرین او سره خوا کې د دیر علاقه د قدرتي وسیلو ډکه ده خو مرکزی حکومت دغه سیمه کې خپل یو قانون جوړ کړی او مقامی خلق یې د دغه وسیلو نه محرومه کړي
کله چې ماین اینڈ منرل ایکټ د اسمبلی نه پاس نه شو نو د هغې نه پس چې دی اسٹیبلشمنٹ بل څوک نه دی اسٹیبلشمنٹ زمنګا دلته کې یو بل چیز راول 588 square kilometer ایریا اغوری ضرب کا دا بیسٹ میٹل اینڈ پریشیس میٹل پنم باندھے چاغا دا دیر نے دا شانتی راغستی دا پا بل سواد مٹی تحصیل باندھے راغلی دا پا کالام پا دی طرف باندھے دا راغلی دا 588 square kilometer پا دی کی نمنگ لیز کا ولی شو مقامی خلق نا دا دینا آگا دا خپل لیز نے وستے شو کم اپلائی اس چیدین آگا کینسل تی دی دا قانون او دائین پاکستان تحت چی دے آگا با دل دا کرائلتی اول دے لوکلز لور کئی او زلی لور کئی دا گئی اگا کمشرا چی مقرر دا نو نہ لوکل سمیلاوی گی نہ ڈسٹرکٹ سمیلاوی گی زما مادنیات اگر دا دیو پا جہیز کی دے دیکھل کو پیو رسید لے چی ما تا اولن نا پری دے تا ما تا ویچی دا سمگلنگ دے او زما مادنیات اولے
د جرګې په اخیره کې د سیمې د قومي اسمبلۍ غړي ډاکټر امجد علي د جرګې زیاتره مسلو په اړه وضاحتي وینا وکړه د ویل چې د جرګې ټولې مسلې واورېدې او د حل کولو لپاره به صوبایي او مرکزی حکومتونو ته وړاندې کوي
زه چې نن دلته کې راغلی یم ستاسو په منځ کې ناست یم مخکې مې مینه ستیر شو په 2008 کې هم دلته کې مینه بیا د هغې نه وروستو او بیا د هغې نه وروستو مو زما په خیال په ثابت خپل ټینې ور کې 2000 کال هم تاغه نه راغلی زه ستاسو بچی یم زه هاغ عمر د کوهستان یم لکه څومره چې زه د خپل کلی یم زه هاغ عمر د قوم یم څومره چې زه د خپل خاندان یم چې کومه خبره قوم نه مني پاغه کې با زه د خپل حکومت مخالفت کوم
د جرګې په اخره کې لیکل شوی اعلامیه جاری کړ شو چې پکې جرګې په ګډه د صوبایي او مرکزی حکومتونو نه غوښتنو کې مهمه غوښتنې تحصیل بحرین د دوه تحصیلونو کې تقسیم کړی شي د سوات نوی ضلع بر سوات مرکز د بحرین کړی شي په کالام کې د هسپتال سکول او کالج ته اسانتیاګانې ورکړي او کالام کې د یونیورسټۍ کیمپس جوړ کړی شي د کالام سړک ته زر تر زره جوړ کړی شي دغه رنګه د سیمې قدرتي وسیلو کې د حکومت مقامي خلکو ته رایلټي ورکړي او د ځنګلونو بچ کول لپاره د سیمې ته سوی کیس ورکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
د خیبر پښتونخوا کابینه د هغو مقدمو بیرته اخیستلو سفارښتنه کړې چې د مئی نهمی بلو په تړاو د تریکین صاف ته مشرانو او غړو پر ضد پخوانی نگران حکومت جوړ کړی وي. صوبای حکومت داوه کوي چې پخوانی نگران حکومت د دروغو په اساس جوړ کړی وي. د دغو مقدمو شمیر 9 چې اوریدنه په عدالت کې روانې دي. تفصیل د شبیر جان په رپورت کې.
کال 2023 کې د خیبر پښتونخوا په نگران یا لنډ مهاله حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف په غړو د نهمۍ بلوا سره په تړاو د تر هغه ضد عدالت کې 9 مقدمه درج کړې شوې وي. پر د موجوده خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت لخوا لیکل شوې د سفارښتنه چې مشال اډیو تر لاسه کړې دي په دې باب د صوبایي حکومت وکیل اډوکیټ جنرال شافی اسر عثمان خیل په ټولنیزو رسنیو جاری کړي خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې دغه 9 کیسونه جعلي وو او یو عدالت کې هم د دغه کسانو پر ضد څه قسمه ثبوتونه نه دي جمع شوي او دا سیاسي انتقام وو او د واک اختیار غلط استعمال په بنیاد دغه مقدمه جوړ کړی شوی وي. نو ځکه وزیر اعلی د نوټس اخیستو وروسته حکومتي کابینې د دې کیسونو د بیرته اخیستلو پریکړه کړې ده او داخلي چارو محکمې ته سفارښتنې لیږدولې شوې دي. بیا عدالت ته هم وړاندې کړې شوې دي. عدالت د دې کیس اورېدنې لپاره 15 اکتوبر نیټه ټاکلې ده. دا چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو پر ضد چې د هیواد د نورو صوبو او ښارونو کې د ترهګرۍ ضد عدالت او پوځي عدالتونو کې کمی مقدمې دي، په هغې به دا پریکړه څه اغېز ولري او که نه؟ نو قانون پوهان څه وایي؟ پېښور هایکورټ کې وکیل زاهد الله مشال لیډو ته په دې بابله وایي،
په هغې باندې ځکه فرق نه پروزي چې د هر کیس خپل فیکټس وي او د هغې خپل شواهد وي. نو که هغه کیسونو کې ګورمنټ سره څه شواهد وي او هغې پروسیکیوټ کول غواړي، نو هغې کولی شي، لکه دا ایکسکیوز نشته. نو د دې په هغه کیسونو باندې لیګلي څه فرق نه پروزي. ها، یو داسې ده چې د ګورمنټ دا سټانس چې دی دا دې سره کمزور کېږي. صحیح، د دې اخلاقي جواز هم دی او قانوني جواز په دې طریقه جوړې دی شي چې هم په دغه واقعاتو باندې د ملک په یو حصه کې FIR شوی دی او هغه ګورمنټ دا ډیټرمن کو چې دا ټرایبل نه دی، دې کې شواهد نشته یا دا کیسز فیک دی. هم هغه سیټ آف فیکټس باندې د ملک په نورو حصو کې کچرته کاروای کیږي، نو هغه باندې یو کوشن مارک راځي. خو بهرحال دا یو کمزوری دلیل دی.
دا چې شنون کې څه نظر لري؟ نو خبریال لحاظه لیوای چې د دې غرض او مقصد لړمهاله حکومت په وخت سیاسي انتقام او د پاکستان تحریک انصاف وړي په نښه کول وو او موجوده وخت کې د پی ټی آی حکومت لخوا خپل دغه کسانو ته ریلیف ورکول دي.
د پاکستان تحریک انصاف هغه مشران چې په هغه کې زموږ سوي وزیران هم شامل دي، د هغوی د بچ کولو لپاره یو کوشش دی. نو مې کومه وګورو، نه خدای غي آزادانه تحقیقات شو، نه صداقي سپرټنه دی لول شو، نه دغه لپاره څه کمیشن جوړ شو. سوي حکومت چې پاکستان تحریک انصاف ته هغه هم په دې عمر کې دلچسپي نه لري او وفاقي حکومت هم په دې کې دلچسپي نه لري. بس یو وخت د سیاسي پولیټیکل وکټمایزیشن د هغه لپاره استعمال کړ. دې وخت کې د دې مقصد چې کوم دی خالص د کوم کیسونه ډیر شو واپس اخلي او د شپږ نور مقدماتو چې واپس اخلي، نو دې بنیادی مقصد هم دا چې خپل ورکران له پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ریلیف ورکړي.
د صوبایي حکومت وکیل اډوکیټ جنرال شاه فیصل اطمان خیل تر مخه دغه نوښت کیسونه کې چې پی ټی آی د لسګونو کسانو پر ضد جوړ وو، پکې یو شمېر کسان عدالت بری کړی دي او نور مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت نه عام عدالتونو ته لیږدول شوې دي. همدغه وجه ده چې هیڅ ثبوتونه د دغه کسانو پر ضد د نهم مې بلبو کې عدالت کې نه دی وړاندې کړی شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او سم یو مرکه ترازو. عوامي نشال ګوند د پښتونخوا د مادنیاتو د تحفظ او پسینټ کې د یاد ګوند مشر لخوا په دې مسله د ژغ پروتوکول پر سر د ایمل ولی خان د ستاین لپاره د اکتوبر په 15مه یوې جلسې کول اعلان کړی. په بچا خان مرکز پېښور کې تر نننۍ خبری کانفرنس وروسته د ان پی صوبایي مشر می افتخار حسین مشر ریډیو سره په مرکه کې ویل چې ایمل ولی خان په درناوي کې به د صوبایي د انبار انټرچینج سره نږدې یو جلسه کوي. ایمل ولی خان د سینټ په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د مادنیاتو موضوع راپورته کړې وه او دا پوښتنه هم راپورته کړې وه چې په پاکستان کې اصل حکومت د چا دی. پر دې د مسلم لیگ نواز یو مخکښ تلال چودري پر ایمل ولی خان سخت نیوکې وکړې چې ان پی د دې څرګندونو په جواب کې سخت خبرګونونه وښودل چې جلسه کول یې دا یو بل ګام دی. لمی افتخار حسین سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مرکه کړې او په سر کې د جلسې په اړه تفصیل پوښتلی.
نا دا د مین زمین له تسلسل دی او ایمن ولی خان په سینټ کې همدا سوال اوچت کړی دی. دا هغه په حواله باندې مونږه جاری ساتو دا هغه په احساس کې چې کم دی، نو دا د مین زمین هغه تحریک جاری ساتو او هغه به دا جلسه کوو.
دا وکړه کوي
دا په 15
او د دې لپاره سیوازي عوامي نېشنل پارټي هلی ځلې شروع کړی دی که په مین زمین باندې خو د پاکستان تحریک انصاف د قبایلی ضلعو چې کم امپیګان دي هغه مواز پورته کوي
دی وخت چې کوم دین دا خونګه ان پی فیصله وکړه اوس نور سره بیا ګورو چې رابطه وکړو چې هغه څه جواب راکړي
او تاسو چې د اتلسم بدلون والی سره خبره وکړه چې یاره دا ټولر سره روان دی اتلال چودري چې کوم بیان ورکړی په سینټ کې هغه په کار دی چې په سینټ کې جواب ورکړی وي انتظار یې کړی وي پتا دی کې هغه ولې داسې مهازارایي شروع
دا هغه شاته داسې قوتونه دي چې دا خبره په دې د پاره کوله چې د مینز او مینلس په حواله دې کومې معاهدی کوي او زما اتلسم ترمیم نه مني زما چې کوم دې صوبۍ خود مختیاري نه مني سیول فطري کنسټیوشن نه مني او پټه باندې خپل اغلا کوي دی و چې شور پیدا شي وایمه پیدا شي خلک به دې ته توجه نی مونږ به مینز مینلس سودا
او اتلسم بدلون ته یا نور چې د خود مختاري کومه خبرې دي هغه ته تاسو څه خطر محسوسوي ځکه پارلیمان خو ډېر کمزورې دی هغه چې د ان پی او د پی 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 کم دور و هغې کې اتلسم بدلون خو ډېر په ګرانه شوی و داسې اوس چې د پارلیمان کم سخت دی یا عددي دغه دی په هغې کې خو داسې څه خطره نشته
خطره خوشته ولې نشته چې زما پارلیمنټ په خپله لکه وزیر اعظم و سره نو خبره خو خطره خطرناک ده صوبائی اسمبلی نے اجازت نشت او دے کئی خطرناک خدا 18 امینمنٹ مت برقرار دے او داغی وائلیشن کی گی
نو سو
وائلیشن شو وائلیشن ہم دو چھ تے منگا صوبے نے تپو سنو کو او غیخ پلا معاہدہ کو لاڑل دا دے کر سی سی ائی میٹنگ نے شے سی سی ائی اجازت نے رشت
دا مشال ریڈیو دا
د شمالي وزیرستان د تخیل او ماچوس اوسیدونکو له حکومت د ډنګسو کورونو معاوضه غوښتنه کړې ده د سیمې ځینو اوسیدونکو مشالې د ټول چې په 2019 کال کې خپل کلو تستانه سوي کورونه ړنګ پراته دي بلخو د انتظامی چارو په خبره د ځینو خلکو معاوضه پاتې او ډېر سر به دا هم ورکړه سي تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې
د میرام شاه ماچسو او چوټا د تاخیل سیمو خلک ګلمن دي چې کلونو پس هم ورته د ډنګو کورونو معاوضه نه دي ورکړل شوی دوی وایي چې 2019 کال کې یې واپسی شوه د دوی د سیمو سروي هم شوه خو د ډنګو کورونو معاوضو پسې ګرځي یو بل دروازه ټکوي د شمالي وزیرستان لکونو خلک زربیازه بعملیاتونه به کورول چې اوس ډیرای ستانه شوي او حکومت دوی ته عملیاتو کې د ډنګو کورونو په سر د معاوضو ورکولو ژمنه کړې وې نمیرام شاه چوٹا د داخل اوسیدونکو انور علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د مرسیال کمشنر او هلته د فوز مشر دفترونو سره مخامخ پراته دي خو د دوی ډنګ کورونا نه ویني کلونو پس هم د ډنګو کورونو معاوضونه محروم دي
میجو چوٹا د داخل چې د میران شاه تحصیل سره او د ډی سی د جو سی سره بالکل پنیم فرلنګ شي کو ویني مو نو د وزیرستان په ابو باد شه چوټه د تاخیل انتهایی کیری نه رنگ وخت لري خارو پیو او نن غ په دنن سبو حالات شه 2025 شه میش په ټینټینا شه پروتای نو ای میجه حکومت نه دمو طالبادو چې کم اس کم 7-8 سال ته شول چې میشتا د دې کې رسیل سی پیول ماوزارو کو ویلې چې میجه په ویډی شه د لوانی سپینا او پټینټ شه گزارا نشي په ژمی شه بل بچی وی سل قسمه بیموري وی چې د میج چوټه د تاخیل کیس په ایمرجنسی بیس باندې وخلی او زر تر زره یو کو
حکومت ستانه شو خلکو ته د مکمل ډنګ کور په سر سلور لکا او جزوی ډنګ کور په سر یو لکو شپېته زره روپیه معاوضه ټاکلې چې ډیرا یا غزمنو ته ورکړل شوی د ماچسو ظفر ټاون اوسیدون کې فاروق خان وای چې کورونا یې ډنګ شوی خختې ګاډر یې هم پاتې نشول خپل ډنګ کورونا نشي جوړولې سو حکومت ته خپل معاوضه ورکړي
وای می شو په کېره باندې حکومت په سکه ری روډینا پارکینګینا جوړ کړل او سږی کې ما دوه دغه سچې کې ما دوکان پرته دي په کلی شهو به کاکیر ډنګ شولو خشتہ ٹائران کا ڈر بے پری تو آگا تا وے چی کیما دکانا مزدیر دے پورا 4 لاکھ روپئے ویر کڑلے میش خود نہ ٹائران تھا نہ کا ڈر تھا نہ خشتہ شتا میر حکومت تھا دا پیل دا چی دے زبر ٹاون خالق انتہائی غریب خالق تھی دغائیو کر گڑائے وہ ایس نن سا بو دائی دے کر یہ پکے ریشے وہ چی کیما دکانا پیوزی پو بلزی بندے پم دے پرتا دی او بلاو کوام تا میش دا درخواست تا چی میش کا پکی میں کرے بندے روٹینا پارکنگینا جوڑوی دے ایک دام آویزارو کو ان دا غاز پرتا دی دے سروینا علاوہ آغا سروی دے پرادا کم تشکیل کو
د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم د مچز ظفر ټاون اغیزمنو د ماویزو پاړه مشال ریډیو ته وویل چې لکونو خلق بیرته راستنه شوي، ټولو اغیزمنو ته د ډنګو کورونو ماویزې ورکړل شوي، د کمو سیمو چې سروې شوي او تصدیق شوي، د زن خلکو چې ماویزې پاتې شوي دي، وروستیو کې د فنډز د نشوالي او زن خلکو د تصدیق عمل پاتې شوي، خود دوی کیس یې متعلقه محکمو سره شریک کړی دی. څوک هم چې اغیزمن شوي، سروې یې شوي، هغوی ته به ماویزې ورسي، څنګه هم چې فنډز راشي. د ډنګو کورونو مالکانو سره سره د میرامشاه بازار دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو هم وخت په وخت احتجاجونه کړي چې د میرامشاه بازار ړنګولو سره د دوی ټول د شپږو زرو نه زیات دوکانونه ړنګ شوي ول، چې حکومت فوز خپل لیکلې تصدیق کړي، خو درې زره خواوشا دوکانداران لا هم د دوی په وینا د ماویزو پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پنجاب کې تیر میاشت راهیسې د سیلابونو له وجې د پنبې یا مالوچو فصلونه خراب شوي دي. د مالوچو خرابو فصلو خرابېدو له کبله د خیبر پښتونخوا وړې کارخانې هم پرېوتې دي. د دوی په خبره په بازار کې مالوچ نشته او قیمتونه پورته ختلي دي. د مټه مغلخیل شالز په نوم کاروباري لوکمان خان د مشال ریډیو خبریال شنواز درکې سره په دې اړه مرکه کړې ده او هغه په سر کې د رسېدلي زیان په اړه خبره کړې ده.
تیره جی د باران د وجنا خودل ته په ټول کاروبارونو باندې اثر وغورځي، او خاص کر زمونږ چې کوم دا صادر کاروبار دی کنه، دا خو مین چې کوم دی کې دا ایم پیور پروډکټ دی کنه، لکه کارټن شو دا غش وته نه، نو پسونو خرابې د وجنا د باران د سیلابونو د وجنا الډي دا ټول څه متاثر شوی دي. کم سٹاک چې شاته پروت دی دا غیر ریټونه اتوماتیکلی په مارکیټ کې سیوا شو، ریټونه خپل دی خو زمونږ زکار ورځي دی سیزن دی، او شاته را پسې دا سٹاک چې کوم دی هغه ریټو خطو بل تیاری دا چې شویل شي هر څه خراب تراب دي کنه، هر څه خراب شي ویل سیلاب د وجه نو هغه څه زم د شو چې نه کده مونږه هغه کار ډیلی شو،
لکه دا چې
مینټین ساتي خو پرېټ باندې به خپلې تیز ګول ګراند ملاویږي.
تاسو به کارټن د کومه کیمرا وړل کړه، کوم کوم ځای نه به ماډل تاسو راوړل وړي؟
لکه کارټن خدا اصول د پښتونو سره ډیپند کوي کنه، بیا ځي پنجاب ته دا غیغه پیوریفیکیشن کیږي، دا غینه داګه جوړیږي، نو چې سیلاب په وجه باندې دا یو مسله راغله چې هر څه په ځای باندې ودرېدل. شاته نه خو پسونه خو دغه حالات کې خودی خو چې کم تیار مالونو پکچر خراب شوی، کارخانه متاثر شوی، دغه د وجه نه کاروبارونه باندې غټ اثر لوي.
چې څومره فرق پکې پریوتلې داسې لکه 100% ګران شوی دی داسې
تقریبا 8-9000 روپے پورې په یو بوره کې دا فرق راغی. مثلا چې اوسیز زمونږ ته په 65000 ملاوي دو 74000 تلاړو 73000 تلاړو، او هغه هم شاکی ده لکه په دغه ریټونو کې هم کسمر خوشاله دي چې ویلو تیار دي خو ملاوي کې نو.
نو بیا که دغه نه ملاویږي نو تاسو به څه کوئ؟ انډسټري به دلته زموږ د مټې کارخانې چې کومې دي نو پاورلوم یا هینډلوم دواړه هغه ډېر مشکل سره مخې.
بس مشکلات خو ټول دي، مشکلات خو شتي راته، خو بس ګرځو چې د ار سایډ نه مونږ خو درته وی چې پیسو ته دی وخت نه ګورو. زموږ هم دغه یو کال نه هم یاشي مونږ خواري حکومت دې تر لیو دغه ورځ زمونږ د کار وی، او هغه کې دی وخت چې دغه رنګ شاتي راشي نو په لکشن روپیا یا ریټ په ګران ریټ باندې مونږ اخلو خو چې مونږ ته ملو شي.
او زمونږ دلته په مټه کې به تقریبا و څومره کارخانه وي؟ دا
تیر کال په نسبت باندې دا کال نور هم سیوا شي وي. تیر کال چې مثلا 3000 وي دا کال به 900 پورې دا نور هم سیوا شي وي.
نو په دې یو کارخانه کې څومره کسان کار کوي؟ تقریبا
مونږ سره تقریبا 14-15 کسان چې زما وي ورکوټه شانتي کار مې نیمه برابر کو، 14-15 کسان یو ځای کې کار کوي. بیا د دوی د دې 14-15 نه کته تقریبا زمونږ په دې باندې د سلو نه زیات کورونو ته الله پاک رزق ورکړي. تا کم شال چې تیار شي دي کې رزوندي کار وي دا قسم ډیر کارونه دي کې وي کنه، دینه لکه دا ټول اثر زمونږ باندې پریوږي کنه، لکه یو کارخانه باندې چې لګ اپ ډاون راشي دا غي هغه اثرات بیا د خطر ټول خلکو باندې پریوږي.
ته هم شته چې ګټه ست مخ کې خلکو پیسې در کړی وي، لکه یو دکاندار یا روزګاری کا غدل ته په کوکو وزیرستان کې دی یا پیښور کې دی یا افغانستان کې چترال کې دی پیسې در کړی چې مال مال تیار کړو مسله ده.
ډیر اثرات چې کولې دي مالونو لپاره اډوانس پیمنټ یې کولې دي، زمونږ خلکو سره یو کمټمنټ شي وي، یو وعده شي وي چې دې ټیم ته ان شاء الله ستاره کم مال هغه تیار وي، او ډیر خلکو ته مونږ د دې حادثې د وجه نه خپل واده خراب شي وي وادي شو ورته. مثلا مونږ سواد کې وکړ سره اګریمنټو کې تاسو بزو لسمه میاشتې پورې 10000 پیسې 8000 پیسې ریډی کوم، او د دې حالاتو د وجې نمونږ خوې تا خپل واده باندې قائم پاتې نشو کنه، ځکه چې ملکی حالات خراب شو، سیلابونه رالل، دغه نګهانی افتونه رالل، هغه ټول سیستم ودرېدو.
نو داسې خو به نه وي چې ځینې کارخانې بندې شوې وي؟ اوس په دې
چې مجبوران لکه نشي کولی بندې شوي، خو داسې دي چې لکه کار کولی نشي، هر کس غواړي چې زه کار وکړم خو چې هغه ته مټیریل نه ملاوېږي، سبوت نه برابرېږي، نو د دې نشوالي د وجې نه خو بل څه آپشن نشته، مجبوران کارونه ودرېدل، ځینې خلکو ته پلیز باندې ورکړل چې یاره زه نشم اپورټ کولی، تاسو زمونږ را رغوالی مشینري دې مناسب شاندې کمیشن ورکوي، مونږ به کوو.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم د خبرونه نیمای ته راغلیو، د خبرونو لنډیز دراورو. د سوات کوهستان کامی جرګې د سیمې په قدرتي وسلو کې د عیني حق غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا کابینه د مئی نهمې د پیښو په تړاو د تحریک انصاف مشرانو غړو پر ضد د جوړ شوو مقدمو د ختمولو سپارښتنه کړې ده. د پاکستان چارواکي وایي د سند په شکارپور ښار کې پر جعفر آباد او بخشي پر چابر اکسپرس په بمی حمله کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. پاکستان له چین، روس او ایران سره په ګډه د افغانستان له ثبات او سوله ییز حالت سره د ملاتړ ژمنه تکرار کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به زر عملي شي. تاسو مشال ریډیو اوري او سم د نورو رپورټونو په لور راځو او ځو افغانستان ته. جنو نړیوالو ادارو او چارواکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې په افغانستان کې د بشري او نړیوالو قوانینو د سرغړونو د خپلواکۍ څېړنې غوښتنه پکې شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر دغه پریکړه لیک د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د اتفټکی بللی دی. دغه پریکړه لیک پرون دوشنبه په جنیوا کې د بشري حقوقو په شورا کې چې اوڅلوي ترلاسه لري تصویب شو. دغه پریکړه لیک پرون وبخشي دغه پریکړه لیک د دوشنبه پروت په جنیوا کې د بشري حقوقو په شورا کې چې اوڅلوي ترلاسه لري تصویب شو. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواک تیرانیز میکانیزم د جوړولو په اړه د نوي پریکړه لیک له تصویب وروسته یو شمېر نړیوالو چارواکو او ادارو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه د پریکړه د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د اوتفټکی بللای دی. نوموړي په خپل اکسپانه لیکلي چې نوی تحقیقاتي میکانیزم به جدي جرمونه وڅېړي، راتلونکي قضایي پروسې به اسانه کړي او نړیوال جنايي محکمې آی سی سی ترڅنګ به بشپړونکی رول ولوبوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ماموریت هم د یو بل کال لپاره وغځول شو. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په یو بیان کې د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلی کړی او دا د نړیوالو قوانینو سره سم د تیرو روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ یو مهم ګام بللی او زیاته کړې ده چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې له سزا او معافیت دوام لري، د ملګرو ملتونو په ماموریت د شواهدو راټولولو میکانیزم رامنځته کول د قربانیانو او د زیانګالو او پاتې شویو لپاره عدالت د خساري ورکړې او حقیقت ته د لاسرسي لاره هواروي. د شورا صحرایي ادامونه خپل سری نیونې او شکنجه غندلې او خبرداري ورکړې چې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون حقونو څخه پراخه سرغړونه د بشريت پر وړاندې جرمونه ګڼل کېدلای شي. په پریکړه لیک کې د جولای په 8مه د نړیوالې جنايي محکمې د هغې پریکړې هرکلی هم سوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر یې صادر کړی و. د پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش غوښتل شوی چې زر تر زره یو خپلواک څیړنیز پلاوی وګماري تر څو د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو اړوند دوسیه چمتو کړي او ملي یا نړیوالو محاکمو ته یې وسپاري. د راغداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې پریکړه لیک تصویب په افغانستان کې عدالت او حساب ورکولو د ډاډمنولو لپاره ښه خبر بولي. د ازادي راډیو ته وویل
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات
در نوی میکانیزم در نظارت ترڅنګ د مستندولو او د ملی و نړیوالو محکمو ته د دې مستندونو د وړاندې کولو توان لري. پدې معنا هغه کسان چې د افغانانو د بشري حقوقو جنو او خزو د حقوقو ناقضین دي د دې میکانیزم په وسیله یې په اړه مستند جوړونه وشي او دا مستندونه په بیلابیلو هیوادونو کې محاکمو ته وسپاري. هغه څه چې مدني ټولنې کولای شي هغه د دې چې په جرمونو کې ښکیل کسان وپیژني او په مختلفو هیوادونو کې د دوی پر ضد دوسیې جوړې کړي چې په نړیوال صلاحیت باور لري او نړیوال صلاحیت د هغوی د نظام یوه برخه ده.
د افغانستان د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د کمیسیون پوښانه مشر سیما سمر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګند کړه چې دا میکانیزم به عملی بڼه خپل کړي.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و
دا یو ښه اقدام دی او د بشري حقوقو د مدافعین او خصوصا په افغانستان د ننه او بهر د ښځو د فعالیتونو او عدالت غوښتنو پایله ده. زه هیله مند یم چې واقعا عملی بنه عمومي او په افغانستان کې د عدالت د تنګیدو او د بشري حقوقو د تقویه په ګټه وګرځي.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې پریکړې لیک د تصویب په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي. خو طالبانو په 2021 کال اګست کې وخت تر رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. لشپګم ټولګي پورته خوندزی او پوهنتونونو کې دوی لزده کړو راو ګرځولې او په ډیرای دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعین او ټولنې هم د دې پریکړې لیک د تصویب هرکلی کړی او دای د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور کې یو ځنډیدلای خو مهم ګام بللای دی. د دې بنسټ په خبر پاڼه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا پریکړه د عدالت تامینولو او په سزا او د معافیت د پای ته رسولو لپاره د مدني ټولنې د اوږدمهاله غوښتنو دوام دی. د بشري حقوقو لسلو څخه زیاتو بنسټونو هم درې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شپېتمې غونډې لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي تر څو د بشري حقوقو سرغړونې ثبت او عاملین وپېژندل شي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. لکه څنګه تاسو په رپورټ کې اوریدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې پیښې څرګندل کیږي. د دې پریکړې له مخې د افغانستان لپاره جواب ورکوونکی یو میکانیزم رامنځته کیږي چې طالبانو او نورو لوریو لخوا به د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څرګندل کیږي. په دې اړه نوریاس نوري د ښځو د حقوقو فعالي او د افغانستان د پخواني ولسي جرګې لغړی شنکی کړو خیل څخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې دا دغه نوی نړیوال اقدام ته څومره خوشبینه ده چې آیا هغه به عملی بڼه غوره کړي.
زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین‌المللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغې پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغو ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبینه لال، زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وکړي او په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه کې بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. کدا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار بساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څیر باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقوقو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا خي چې آیا کومې د بشري حقوقو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه نظارت ډېر لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړل. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مسایل په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنی پخوانی مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر هغه لیکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخوانی سرغړونی وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اړ ایستله چې دغسې یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. فکر کوي چې دغه اوس نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي.
ګوري اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په ولس باندې راوسته د هغې لپاره باید دوی پاسخ کړی سي، اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دوی په خلاف باندې محاکمه وکړل شي. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط دا ده چې دغه واقعا بشري حقونو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري، حتی کولی شي چې به مللي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم هم چې په افغانستان کې شوي دي ته حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده داسې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کوي، یو ځل پر یو قوي لابي په کار دی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
او اوسم زو جنوبی وزیرستان ته هلته تاجران له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې له افغانستان سره پر انګور اډې سرحدي دروازه دي ورته تجارتي اسانتیاوې برابر کړي. د تاجران په خبره د دروازې تړل کېدو له وجې ستونزې سره مخامخ دي. له سیمې څخه د کامې اسمبلۍ غړي زبیر وزیر مشال ډډو ته وویل چې صوبای حکومت سره په دې اړه خبرې کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرون د حکومتی چارواکیونه د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې بنې د سہولت غوښتنه کوي. د راغزی سیمې یو تاجر په انګور اډا سرحدي دروازې بنې ورپېش مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونه غوښتنې په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونه د پاکستان حکومت چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې بنې سہولت ورکول د پوره د زر بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. د خیبر پښتونخوا کلتور او سیلګری محکمې بېوزله ماشومانو ته انیمیټډ فلم الایار اینڈ د لیجنډ آف مارخون وړاندې کړی دی. دا فلم د پېښور نشر حال کې نندارې ته وړاندې شو. د دې تر څنګ ماشومانو تفریح لپاره پروګرامونه هم جوړ شوي وو. نور تفصیل د اسماګل په رپورټ کې.
په دغه موقع خیبر پختونخوا د کلچر اینڈ ټوریزم محکمې میډیا اینڈ انفارمیشن اسسټنٹ ډایریکټر سعد بن اویس مشال ریډیو ته وویل په یتیم خانو کې میشت ماشومانو د تفریح موقعو ته لاسرسي زیاته نه وي، د بهر وتو یا لوبو کې د عامو ماشومانو په رنګ ګډون کولی نه شي، ځکه یې یتیمانو ماشومانو ته د تفریح ورکولو په غرض دا دستور را جوړه کړې ده او مقصد یې د دغه ماشومانو ذهني صلاحیتونو ته وده ورکول دي.
دې مین مقصد دا دی دا کم اورفن اسپیشل ماشومان دی، یتیم او بے سہارا ماشومان دی، اغیلا پر مون کڑے دی چا اغی تا داس ایکسس نه چا اغی داس ویڈیوز کتی شي یا 3D موویز کتی شي. اور دویم خبر دا ټول نه پہلا 3D مووی دا چې دا په خبرو پاکستان کې پیدا ماشومان لپاره نشر کیږي لګیا دینه پہلا دا اډو نشر شوی نه دی. عام ماشومان کم دی یا غی پیرنټس وی اغی ماشومان دا موبایل ام ورکی کور کې په سکرین مو لګی دی تاس ایکسس نه نو اسپیشلی اورفنز زمون کور والا ماشومان را وصل مقصد هم دا چې دل تراشی او دا ویډیو انجوای کی. جی بالکل، دین علاوه مونږ دل لپاره ټوریزم سایټس باندې مختلف ټورز ارینج کړی دي، دین علاوه مونږ واړو چې مختلف ایکټیویټیز چې کم زمونږ ایکټیویټیز کی آی کی به مونږ انګیج کو وختن فوختن مونږ کو لګیو.
په عین وخت یتیمانو ماشومانو کفالت کوونکي زمونږ کورنمه ادارې مرستیالي انتظامی مشر شبنم بی بی مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې ادارې د ماشومانو لپاره د پیښور نه علاوه هم د تفریح موقع فراهم کولو لپاره پلان لري، ځکه چې د وخت تقاضو مطابق ژوند کول د دغه ماشومانو هم حق دی. نوموړي زیاته کړه چې تر 900 یتیمانو هلکانو او جینکو کفالت یې په غاړه دی او د نوي دور د غوښتنو مطابق تعلیم او تربیت ته خصوصي پاملرنه کوي.
اوس ماشومان مطلب خپل اداره کې دنه اوسېږي، خو دا داسې یو پروګرام هغې ته پټیو باندې خولې کې چې هغې سره ماشومان ډېر زیات خوشحاله هم دي او ډېر ستې زده کوي هم، چې داسې مطلب مختلف قسم کټون یا داسې چې هم زمونږ پاکستان حوالې سره وي یا مدد کولو هغه دې ماشومان ته نور مو خوبل شي. دا اوس پېښور کې پېښور نه بهر ورته هم مطلب دا ارینج شي. زمونږ سره ماشومان ماشاءالله 700 کور زمونږ ماشومان دي او هغې لپاره مونږ هغې ته شیلټر خوراک هغې هر مطلب سکول مدرسه ټورز دا مونږ هغې ته ارینج کوو.
پېښور نشتر حال کې را جوړې دستورې منتظم سید عبیدالله شاه بیا مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل چې زمونږ د کورنمې ادارې د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې برانچ موجود دي چې پکې د درې نه تر 18 کلونو عمرونو ماشومان موجود دي او دوی اړتیا لري چې د ټکنالوژي زده کړې وکړي او د نړۍ په اړه هم پوهه زیاته شي. نوموړي دا هم ویل چې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته ممکنه ده چې یتیمان ماشومان هم د ژوند اسانتیاوې ترلاسه کړي، تخنیکی زده کړې وکړي چې د ټولنې لپاره ګټور ثابت شي.
پیشو نه راځم غا په ابتواد کې په ستې حویلې کې ټاون شپ کې ده سواد کې اور دین راو چې کنه ری خان کې زم گرلز کیمپ پر زم شومان جنکو هغه په حیات آباد کې پم سره چې کوم دې ذات دی ټیم کې دا درو کرنواله تر تل سو کال پورې ماشوم او زم کرایټیریا دا چې مونږ کورو چې هغه ارفن وی لا وارث وی سټریټ چایلډ چې کوم دی او ډرګ اډیک هغه چې دا هغه علاج شي یا دا هغه مور پلان ما ضروري یا ډرګ اډیک سی مور پلان یا خاندانی سمسلې او بچی افورت کول نه چې نو هغه بچی دې سره دین راو چې کوم دې نو دا پلان مو درمیان کې چې کله ریورس شي او چیل پروډکشن کوټ هم سره لیک سره غوښمه شومان دي.
لسترو کې شریک زمون کور نومې ادارې زینې ماشومان او مشال ریډیو تخپل خبرو کې د دې غونډې په تابعیا کولو د خوشحالي سرګندونه وکړه. دوی ویل
زمان محمد بلال افریدی او زه کلاس 10 کې سبق نه الحمدلله ډېر خپل ایونت نه جوړ کو.
سیدینوم دی
سلمان.
سلمان اسوم جمعات کې سبق دی
شپږم بس خما هولو دلته او څه چې سمون وخت لاغه هم ته ټول موجود دي دلته او ار یو شیز دلته مونږ ته سہولت کړي دلته مونږ ته کارټون لګېدلې دي سکرین شتره میجیک کلاس شو او داسې کې نور میوزیک کلاس هم شو.
یحیی خان مینوم ده نهم کلاس کې.
ها نن راغلی یی دلته تاسو لپاره دا پروګرام را جوړ شوی دی سم پکې خوښ شو ډېر
میجیک شو ډېر زبردست او ډېر خسته شو وړو ډېر دغه سره وکړه پینټینګ ډېر زیات خسته او ډېر زبردست پینټینګ ونه.
په نشتر حال کې د ماشومانو لپاره په لومړي ځل د 3D انیمیټډ فلم الایار د لیجنډ اف مارخور وړاندې کړی شو چې ګډونوالو ترې خوندونه واخیستل. آسمگل مشال ریڈیو پیخبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي. د خبرونه ورستی رپورت ترازو د پکتیا بڼوال وای چې سش کال د منو حاصلات او کیفیت دواړه شدي خو قیمتونه د نور کلونو په شان ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی لاړوندې ادارو پنګوالو وای چې په پکتیا کې سړې خونې او د منو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړ کړي ترڅو جوس یې تولید شي. بلوري ته د کرنې ځای مسلونین بیا وایي چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې څه ناڅه کار شوی او صادرات لپاره پاکستان ته لارې هم خلاصې شوې دي. تفصیل به د نجیب الله خیل په ریپورت کې واورو.
د پکتیا بڼوال وایي سږکال یې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزي مشال رادیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سږکال بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سږکال په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وار د خرڅانو لپاره بازار ته وړاندې کیږي چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي دلته سرخانی نسته داسې جوړې نو سبزي ډېر خرابېږي.
والا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سې مخصوص سرخانی موږ جوړ کړي او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو، نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشحاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیرې د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریارو ویل
پکتیا مڼې سیدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسؤولو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بسلی ده یومره امکاناتو ته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته پرکي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ چې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هېوادونو ته هم صادرېږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادرېږي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرېږي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.